هشت صبح وقت افغانستان شد و صالح ساخسه خالقی در استودیوست با برنامه دیگه. صالح جان سلام.
امید جان مرزبان سرمشه کرد ودن قدرمند دوستانو یو زل به هم در خبل کربانه سلامونه و منه پا روان اخبرونه که چی در سهار تر نه بجو دوام کوی اوری چه د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان موضوع د دوی د اجنډا په سر کې و. او همدارس د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه خبرو، خو تر دې او نور موضوعاتو تر اورولو مخته به رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان د ګډو پولیسي می نن وختي محل د زلزلې ټاکانو ولړزولې. د ناتو سرمنشوي متحدین باید افغانستان کې خپل ماموریت تدیدې لپاره دوام ورکړي چې حسن د هیواد بیا د القاعده پر روزنیز ډګر بدل نشي. او د پاکستان د پنجاب ایالت نن یو مشکوکي ځانوشون کې 14 ولړزو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د ګډو پولیسي مینن سخت زلزلې ولړزولې. تر اوسه د زلزلې له امله د ځاني او مالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه زلزله د افغانستان په خدو شپې په 1200 بجو او شلو د قوره منځته شوه. د متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې اداره وایي شوې زلزله چې د ریختر 6.2 درجې وه او مرکز د هندوکش د غرونو په لمنو کې پروتو سیمو کې و، د پاکستان او تاجکستان پولې ته نږدې وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې د زلزلې مرکز د بدخشان فیض آباد ښار د جنوب او جنوب لویدیځ په او اویا کیلومتره کې و چې د تاجکستان پولې ته څیرمه پروت دی او د پاکستان په شمال لویدیځ کې له قبیلې سیمې چترال سره هم 145 کیلومتره فاصله لري. په ریپورت کې ویل شوی چې دغه زلزله په کابل او د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې هم خلکو احساس کړی دی. د ناتو سرمنشي وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې پر روزنیز میدان بدل نشي، متحدین باید په دې هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اندر فوګ راسموسن دا خبرې په سلوواکیا کې د ناتو تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له پیلېدو مخکې وکړې. تمه ده چې د ناتو پوځي مشران په افغانستان کې د امنیتي حالاتو او په دې هیواد کې د دوهم ځل انتخاباتو پر موضوع خبرې او بحثونه تنن هم دوام ورکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا جمهور رئیس په دې غور کوي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د جګړې لپاره نور امریکایي سرتیري واستوي او کنه. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما به په څو راتلونکو اونیو کې افغانستان ته د ستراتیژۍ په اړه پریکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د رابرټ ګیبس پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته ویل چې ښاغلی اوباما د افغانستان په هکله د امریکا د حکومت ور پالیسۍ د غور او همداراز دغه هیواد ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه په کابل کې د امریکا له سفیر سره د ویډیوي کانفرنس له لارې بحث وکړ. په کابل کې د امریکا له سفیر کال اکمبری سره په دې ویډیوي کانفرنس کې د متحده ایالاتو د ملي امن د شورا مشر جیمز جانز، د سپینې ماڼۍ اداري رئیس راهم ایمانویل او دغه هیواد ملي امنیت د شورا غړو هم ګډون درلود. ګیبس دا راز ویل د افغانستان دوهم پلای او ورځنی انتخابات دغه هیواد ټولو مسایلو ته ځواب نشي ویلی. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم وار انتخابات د لړم میاشتې په 14 تر سره شي. ملګرو ملتونو خپل او چارواکي په افغانستان کې موقت ډول باندې د سرمنشي د خاص استازي کا ایری د مرسل په توګه وټاکه. د جرمني خبری اژانس وی جرمني ډیپلوماټ والف گنگ وایس برت ویبر با د راتلونکو دوه میاشتو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ماوین په توګه کار وکړي. له دې مخکې د کا ایری مرسل پیټر ګالبرت د افغانستان د اسد نه 28 منټې د انتخاباتو په اړه له خاغلی ایری سره د اختلافاتو پر نتیجه کې له وظیفې لرې کړای شو. د ملګرو ملتونو ویاند ویل د افغانستان د انتخاباتو په دې مهمه او حساسه مرحله کبا والف گنگ لکه آیډی سره یو ځای کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دت فرس پنتا په افغانستان کې د عبدالملک ریګي په مشرۍ د جندلا توریستي ډلې د حضور په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې په کلکه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د دغه هیواد رسنیو ته ویلي چې د جندلا د توریستي ډلې مشر عبدالملک ریګي چې په دې وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سیستان بلوچستان ایالت کې په توریستي حملې تورن دی په افغانستان کې پټ دی. په هغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان له څو کلونو راهیسې د تروریزم قرباني دی او دغه و ډېر ښه بچي د تورستانو په وړاندې مبارزه کې شهیدان شوي دي. ډاکټر سپنتا زیاته کړه د تورستانو په وړاندې د افغانستان دریځ روښانه دی او په هیڅ وجه د تورستانو موجودیت په هیواد کې د زغم وړ نه دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار نن پاکستان ته سفر کوي او د هغې سنی ډلې د غوړې دنیا ولو پاړه خبرې وکړې چې د هیواد په سیستان بلوچستان ایالت کې په هغې خونړۍ حمله کې لاس درلود چې د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمېر مهم غړي هم پکې وشل شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون تېره ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې نجار به د یوې لوی امنیتي ډلې پر ملګرتیا له خپل پاکستاني سیال او د دغه هیواد له یو شمېر نورو لوړ رتبه مقاماتو سره د جندالله ډلې پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. ایران د سې شنبې په ورځ ویل د جندالله په نامه ډله چې د اکتوبر د 13 نیټې د حملې مسؤلیت یې منلی د پاکستان په خاوره کې میشته پاکستان دغه ادعا ورېدوي. د ایران د سپاهي پاسداران تر ټولو لوی قومندان هم د هغو څلور سلوک کسانو په ډله کې چې په دې حمله کې ووژل شو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي تمه لري چې ایران، امریکا، روسیا او فرانسه به د هغه وړاندې شوي مسودې په اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي چې له مخې تهران باید خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. دغه پیشنهاد چې متحده ایالاتو ملاتړ کړی دی د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو پیاوړی توان محدودوي. دغه راز دا به د لویدیځ د اندېښنه هم لري کړي چې وایي ایران د یورانیمو د غني کولو پروسه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پیل کړې ده. د دغه پلان پر اساس ایران به خپل پټې سطح غني شوي یورانیم روسیه او فرانسې ته لیږي څو دغلته تهران د تحقیقاتي اټومي ریکتر لپاره په سون موادو بدل شي چې دغه ډول یورانیم بیا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه پکارېږي. په بهر کې د ایران لپاره د یورانیمو د غني کولو د پیشنهاد مسوده د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو په غونډه کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس مشر محمد البرادعی وړاندې کړه. او تازه رپورټونه وایي چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د پوس دفترونو تر نږدې د تلاشۍ له یو پوسې سره په یو مشکوکې ځان وژونکي حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دا حمله د کامرا د هوایي روزنیز مرکز ته نږدې چې پایتخت اسلام آباد ته په 50 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر دې دمه په پاکستان کې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ولسمشر باراک اوباما ادارې له اسرائیل او فلسطیني اداري غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیل لپاره ګامونه واخلي. په واشنگټن کې مقامات ویل د بارنو چر وزیر هیلری کلینټن ولسمشر اوباما ته د منځني ختیځ په خپل رپورټ کې ویلي چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره لږ څه پرمختګ شوی دی. اژانسونو ته امریکایي چارواکو ویلي چې کلینټن اوباما خبر کړی چې فلسطیني ادارې امنیتي اقدامات سخت کړي او د اداري اصلاحاتو کار یې هم پراخ کړی دی. خو د امریکا د بارنو چر وزیر ویلي فلسطینیان باید د اسرائیلو پر ضد د حملو د مخنیوي او حساسیت د کمولو لپاره لا نور کار وکړي. کلینټن اوباما په خپل رپورټ کې ویلي اسرائیلو د فلسطینیانو نقل او حرکت آسان کړی خو په فلسطیني سیمو کې بیا د یهودي مېسایونو د نه جوړولو په اړه د امریکا غوښتنه نه ده منلې. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له رضوان مراد څخه په مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې واورول. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد به هم له موږ سره تم شي او یو رپورټ به راواوروي. سات سهار اته بجې او اته دقیقې دي په دې خبرونه کې. د سلواک په مرکز برسلاوا کې د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په ترڅ کې د دغه تړون عمومي منشي د افغانستان دوهم پړاو انتخاباتو لپاره د امنیت ساتنې لپاره خپل پوره چمتووالی وښود. د افغانستان د کرنې وزارت په هیواد کې د خوراکي موادو د کموالي له امله اندېښنه ښودلې. د ترانسپورټ وزیر وایي په سیمه کې ګاونډي هیوادونه له افغان سوداګرو سره ناوړه چلند کوي. د افغانستان کارپوهان یو ځل بیا په هیواد کې د ملي یووالي او سولې لپاره د خپلو نظرونو د شریکولو لپاره غونډه وکړه.
د قومونو د ولسونو ترمنځ د طبیعي اړیکو کې هیڅ مشکل وجود نه لري. متاسفانه په دولتونو کې، سیاستمدارانو کې دا مشکلات شته چې د ولس یو د بل پر ضد جنګي.
په دې اړه راپور په روانه خبرونه کې اوري. او نن هم د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ځان وژونکي حمله وشوه. اوریدو ته را سره تم شي. نور مطلب هم تر واورو. او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام وړاندې کوو چې د انتخاباتو موضوع ته ځانګړی شوی. د سلواک په مرکز براتسلاوا کې د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په موضوع پیلو. د ناټو عمومي منشي وایي دې تړون په افغانستان کې د انتخاباتو د دوام پړاو لپاره د امنیت ټینګښت لپاره پوره تیاری نیولې، خو د دې عملیاتو مشري افغان ځواکونه باید په غاړه واخلي. اندرس فوک راسموسن د څرګندونه پرون د سلواک په مرکز برسلاوا کې د ناتو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې پرون پیل شوه او نن هم دوام لري کړی ده. راسموسن د غرس په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرو ته اشاره کړې چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې د کاندیدانو په تیر بیا د حامد کرزی د پروګرامونو یو اساسي موضوع و او ویلې که د انتخاباتو په دوهم پړاو کې کرزی ګټون کوي د تړون د هغه د وړاندیز چې ویلي و له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره لویه جرګه رغوړي بشپړ ملاتړ کوي. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل چې د غونډه له نږدې څاري د راسموسن د دې څرګندونو او د دې غونډې په اړه چې نن هم روانه ده نور حال څو شېبې مخته د ازادي راډیو ته راکړل. د احمد تکل معلومات باورو
د سلواک په مرکز برتسلاوا کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غیر رسمي غونډه نن هم په پام کې ده چې نن یو وروستۍ ورځ ده او البته په پرونی ورځ کې د پرون ورځې په پای کې په مهمو ویناوو کې یوه د ناتو د ویاند جیمز اپاتورای وینا وه چې هغه په خپلو څرګندونو کې چې زیاته برخه یې د افغانستان موضوعاتو ته ځانګړې وه دا یادونه وکړه چې افغان حکومت په خپله دا توان نه لري چې که په نږدې راتلونکو کې د خپلو البته د امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه په غاړه واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو قواو د زیاتولو د تقاضاو په برخه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریستل د غوښتنې په اړه د یادونه وکړه چې په افغانستان کې روانه مبارزه یعنې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه یوازې د ناتو مبارزه نه ده بلکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د پوځ د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ده او تقریبا همدې ته ورته خبرې د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن په خپله پرونۍ وینا کې هم وکړې او د یادونه وکړه چې له دې وروسته لکه څنګه چې تاسو په دې خبر کې یادونه وکړه چې ده وویل چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ باید یو نوی تړون لاسلیک شي او د دې تړون له مخې باید افغان حکومت د فساد سره د مبارزې او خلکو ته د اساسي خدماتو د وړاندې کولو پوره ژمنه وکړي. په دې موضوع یې ټینګار وکړ، ویل چې دا باید د تړون یوه برخه وي. د ناتو عمومي منشي په خپله خبرو کې دا خبره وکړه. د ناتو عمومي منشي دا هم ویل چې د نوي تړون له مخې په افغانستان کې باید ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، امریکا، ناتو او نور نړیوال مؤسسات او همدارس د سیمه هیوادونه باید په ګډه مبارزه وکړي او له طالبانو سره د مبارزې ډګر سره نورې مرستې وکړي. په دې لړ کې د ناتو ویان جیمز اپاتورای هم یادونه وکړه چې البته د راسموسن د سولې د خبرو موضوع ته چې پرون راسموسن د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل چې ناتو د افغان حکومت د سولې د هر راز هڅو ملاتړ کوي، اپاتورای همدې موضوع ته په اشاره سره وویل د ناتو ویان چې په طالبانو کې داسې خاصې ډلې شته چې هیڅکله به پخلاینې ته حاضر نشي. او روسي خبره دا ده چې روسي تحول دا ده چې په پام کې ده چې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال رحیم وردک او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی کای ایډه بنن په دې غونډه کې ویناوي وکړي او تمه ده چې د افغانستان د دفاع وزیر به د افغان ځواکونو د شمیر په اړه او هغو ته د روزنې او تجهیزاتو د امکاناتو د برابرولو په موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
کغواړی چې د جمهوری ریاست د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه مکمل او بی طرفه معلومات ولري نو ازادي رادیو د سهار لوونه د مازیګر تر و بجو پورې واوري.
تاسو کولی شئ د افغانستان د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم معلومات ولولې او همې د ازادي رادیو لاره ووري. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. اته پچی او پوره 15 دقیقې دي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د امریکا د جمهوري ریاست د پخوانی مرستیال د خبرې چې ګواکې د افغانستان په اړه د اوباما پریکړې زیات وخت نیولې رد کړه. ټیکچینی په روانه اونۍ کې ویلي چې که اوباما د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ په ټاکلو کې نور وخت ونیسي نو دا به د امریکا او د متحدینو دښمنان وهڅوي. اسوشیټډ پرس اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې رضوان مرادی مهم ټکی اوروي.
سپینه ماڼۍ د امریکا د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال ډیک چینی دا انتقاد رد کړ چې ویلي ولسمشر اوباما د افغانستان ستراتیژۍ په اړه د پریکړې لپاره زیات وخت ونیو. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د سپینه ماڼۍ دیوان رابرټ ګیبس په حواله وایي هغه څه چې ډیک چینی زړه نازړه توپ غني هغه د امریکایي سرتیرو او د امریکا د خلکو په وړاندې جدي مسؤلیت دی. نو موري ویل زه فکر کوم ټول ولیدل چې که یو څوک خپل مسؤلیت په جدي توګه پر غاړه وانخلي نو څه پیښیږي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي ولسمشر اوباما په دې اړه چې آیا افغانستان ته نور سرګونه سرتیري واستوي کنه پریکړې کولو ته نږدې شوی دی. ټاکل شوی چې اوباما به په دې اړه 13 اگست میاشت کې پریکړه کړې وای چې په افغانستان کې هغه مال د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان ورته خپل څېړنه وړاندې کړې وه. د ولسمشر اوباما امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ د څېړلو په ترڅ کې په دې هم غور فکر کوي چې آیا خپل مبارزه تر زیاته اندازه د القاعده شبکې چې ګمان کیږي په پاکستان کې مشران او مهم غړي پټ دي متمرکز کړي او که څنګه. د امریکا د جمهوري ریاست پخوانی مرسل ډیک چینی د چهارشنبه په شپه په خپل وینا کې ویل اوباما باید داسې ګامونه واخلي چې په افغانستان کې د کامیابۍ سبب شي. نوموړي ویل د افغانستان په اړه د پریکړې ځنډیدل د امریکا متحدین خواشینی کوي او د هغه په وینا د واشنگتن او متحدانو دښمنان هڅوي. ډیک چینی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د جارج بوش ادارې د افغانستان د جګړې بیا څېړنه د خپل کار په وروستیو کې بشپړه کړې وه پیل کړې وه او د اوباما انتقالي ټیم ته ویلي چې دوی څېړنه کې هم د دوی څېړنه دې هم په پام کې ونیسي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د دوهم ځل انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو د مخنیوي په ستراتیژۍ کار پیل کړ. په دې لړ کې اوباما او د هغه لوړ رتبه مرستیالانو د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې د امریکا له سفیر سره د دغه هیواد د وروستیو حالاتو په خاص توګه د دوهم ځل انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. خو د سپینې ماڼۍ وایندونه ویل چې اوباما او په کابل کې د امریکا سفیر د نومبر په نهمه د دوهم ځل انتخاباتو ترسره کېدو او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره یو ځای په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره پر کومو پلانونو او طرحو خبرې وکړې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته رابرټ ګیبس ویل دانش ویل چې افغانستان ته به د نورو امریکایي ځواکونو د استولو پریکړه د افغانستان د انتخاباتو له دوهم ځل ترسره کېدو مخکې وشي او کله انتخاباتو وروسته.
د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په برخه کې چې له څه وخت راهیسې ځنډیدلې ده د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست پخواني مرستیال ډیک چینی نیوکه وکړه. په دې وروستیو کې ویل شوي چې باراک اوباما په افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو استول په دغه هیواد کې د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کېدو پورې وځنډوي او تر یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع وڅېړو. دا د ازادۍ رادیو ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2290 اوریدای شي. د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې د رموج ازادۍ خبرونه اوري چې البته پرون په مستقیم ډول خبره شوې ده. په دې خبرونه کې هم د افغانستان د دوهم ځل د انتخاباتو د پړاو په اړه بحث کیږي. خو لومړی تر دې د افغانستان د دوهم پړاو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د امنیتي ارګانونو د مسولینو څرګندونه ورو د افغانستان امنیتی ارګانونه وایي چې د دوهم پړاو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یې پوره تیاری نیولې ده. د دفاع کورنۍ او چارو وزارتونو چارواکي وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به خاص امنیتی پلانونه عملی شي او وسلوال مخالفان په وخت پیدا نکړي چې انتخابات ګډوډ کړي. دوی وایي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له تیرو انتخاباتو څخه ښه تجربه لري او څه باندې 300,000 افغان او بهرنی ځوکونه به د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. په دې اړه په مکرې زموږ د خبري راپورته
د افغانستان د دفاع او کورنۍ او چارو د وزارتونو چارواکي وایي چې د دوهم ځل انتخاباتو د امنیت لپاره جدي تدابیر لري او په دې برخه کې لومړی درجه احضارات یا آمدګي نیول شوې ده. د کورنۍ او چارو وزارت ویان زمری بشری د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره خاص پلان جوړ شوی چې په مرکز او ولایتونو کې به د پولیسو لخوا عملي شي. ښاغلی بشری څرګنده کړه چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د دوهم ځل انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره پوره هماهنګي شته او انتخابات به په ټولو ولایتونو کې په ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
هم په مرکز کې او هم د ولایتو په سطحه په سرعت سره پر دې پلان باندې کار روان دی. دې تر څنګ شخصا جرات معبودی صاحب نن ټولو پولیسو د افغانستان ټولو جزدامونو ته هدایت ورکوي چې سر لنن نه به دوی اوله درجه ازارات ولري، یعنی رخصتي، سفرونه او نور موارد ټول بند شوي دي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو انتخاباتو کې هم د افغان او بهرنیو ځواکونو له ټولو امنیتي تیاریو سره سره د افغانستان په دروښتو ولایتونو کې حمله وشوي چې له امله لزګونه پولیس، د ملي اردو عسكر، عوام خلک مړه او ټپیان شول. حتی ولسمشر کرزی په خپل هم د انتخاباتو له پای ته رسیدو څخه وروسته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې تر 130 زیاتې حمله وشوي او خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خو د دفاع وزارت وایي چې د تیرو انتخاباتو له تجربې څخه باید د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې استفاده وشي او هغه ناخوالې او ستونزې چې له امنیتي پلوه په تیرو انتخاباتو کې وي په دوهم پړاو انتخاباتو کې به نه وي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې څه باندې 300 وزاره پولیس، ملي اردو او بهرني عسکر د انتخاباتو د امنیت ټینګښت په برخه کې ګمارل کیږي او د په خبره د دولت وسلوال مخالفین به ونه شي کولای چې په انتخاباتو کې خلکو ته خند جوړ کړي.
وضعیت امنیتي هم در دو ماه اخیر تغییر
کړی، در بیشتر ولایت دایوی امنیتی وضعیت تغییر کړی. په ډیرو ولایتونو کې امنیت د تیرو دوه میاشتو په مقایسه ښه شوی. بل خبره دا ده چې ترهګرو خپل مالی منابع او نور امکانات په تیرو انتخاباتو کې له لاسه ورکړل او اوس کمزوري شوي. د غراز د طالبانو په وړاندې سیمه ایز تحرکات او خوځښتونه هم د انتخاباتو د امنیت لپاره مثبته اغیزه لري. خو یو شمیر پوځي کارپوهان د امنیتي چارواکو له دغو سرګندونو سره چې ګوند دوهم پړاو انتخابات به په ښه او آرامه فضا کې ترسره شي موافق نه دي. پوځي کارپو جنرال امرالله امان وایي چې تیرو انتخاباتو ته له څو میاشتونو آمادګي نیول شوې وه، خو بیا هم د ده په خبره ډېرې پیښې وشوې. دی څرګندوي چې اوسمهال په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې لا زیاتې شوې او انتخابات به له امنیتي پلوه ډېرې ستونزې ولري.
بېحده زیاته ده په دې خاطر باندې چې په لومړي ځل انتخاباتو کې هم دوی همداسې خبرې کړې وې، تعهدات سپارلي وو. متاسفانه چې خپل تعهدات یې په کرسۍ باندې کې نه شوې لیدلی، د خلکو ګوتې پرې کړې، خلک تهدید شول، مناطق تخلیه شوي دي. متاسفانه دغه خبرې ګمان کوم چې ډېرې اندېښنې ټولو هموطنانو ته اچولې دي.
ټاکل شوې ده په افغانستان کې د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخابات د روان کال د عقرب یا لړم په 16 نیټه ترسره شي. خو سړې هوا او شته نه امنیو ته په کتو سره د دې هیواد د مختلفو سیمو یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه لري چې په انتخاباتو کې به ښایي ګډون ونه کړای شي. دوی وایي که امنیتي تدابیر لکه څنګه چې لازمه ده ونه نیول شي، نو رای ورکوونکي باید له ډاره د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ نه شي او د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
دا رپورت مو واوري چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مقاماتو ویلي چې په هیواد کې د دوهم پړاو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري او په بیلابیلو ولایتونو کې به خاص امنیتي پلانونه عملي شي. همداراز د افغانستان د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون یو ځل بیا له ټولو دولتي او غیر دولتي رسنیو غوښتنه وکړه چې د رسنیو او انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د قوانینو پر بنسټ له دواړو کاندیدانو سره د کمپاین په تر سره کولو کې باید مساویانه مرسته وکړي. دوی د غرض وایي که یو رسنۍ کومه جرمي سرغړونه وکړي نو هرومرو به جواز واخیستل شي او څارنوالۍ ته به ور وپیژندل شي.
په ازادي راډیو کې د دوهم مرحلې د انتخاباتو په حقله تازه خبرونه واورئ.
تاسو هم د شپې د ازادي رادیو اوریدو سهاره ته پچو څلیرش دقیقې دي. د افغانستان د ښوونیزې تبادلې په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې پرون په کابل کې یو څیړنیز سیمینار دایر کړ. د سیمینار هدف دا و چې کارپوهان یو ځل بیا په هیواد کې د ملي یووالي او سولې لپاره خپل نظریات سره راغونډ کړي. په سیمینار کې د مدني ټولنو، د بشري حقونو، د ملي شورا، د ځینو نورو خیریه مؤسسو استازیو ګډون کړی و. په دې اړه زموږ خبریال خان محمد سیند راپور اوروي.
د سیمینار ګډون کوونکو د دوی په بحثونو کې پر دې ټینګار کاوه چې دولت، کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې او نړیواله ټولنه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره سودمنې لارې چارې ولټوي. د ملي یووالي یو ورځنی سیمینار چې د افغانستان د ښوونیزې تبادلې په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې لخوا دایر شوی و، ملي یووالی د هیواد د سولې او پرمختګ یوازینۍ لاره وبلله. د دې مؤسسې مسؤول عطا محمد یاری د سیمینار او د ملي یووالي د اهمیت په هکله د ازادۍ راډیو ته وویل:
نننی سیمینار په داسې وخت کې دایریږي چې زموږ ټولنه د یو ډېر حساس پړاو نه تیریږي. د خلکو روحیه دې ته اړتیا لري چې د ملي وحدت او د مشترکو ارزښتونو د تقویې لپاره او د هغوی پر بنا د خپلو ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي کړنو مسیر په درست ډول سره وټاکي. زموږ هدف دا ده چې افغانستان هر ګام چې د راتلونکي په لورې باندې اخلي هغه ډېر باثباته، ډېر مطمئن وي. دا ځکه چې که یو ملت او یو هیواد د ملي وحدت پر بنسټ باندې قوي نه وي، په هغوی باندې نه په داخلي سطح، نه په منطقوي سطح او نه په جهاني سطح حساب کېدای شي.
د وویل دوی به د راټولو شوو ټولو کارپوهانو نظریې سره راغونډې او په رسمي توګه به د افغانستان دولت، نړیوالې ټولنې، د بشر د حقونو خپلواکو کمیسیونونو او مدني ټولنو ته وسپاري تر څو ترې په خپلو اجراتو کې کار واخلي. د سیمینار ګډون کوونکي پوهاندوی نسیم ګل توتاخیل د ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ډول غونډې چې د سولې او ملي یووالي لپاره جوړیږي ګټورې دي، خو په دې شرط چې پریکړې عملي شي. ښاغلی توتاخیل وویل:
د دې سیمینار پیغام باید دولت واوري او نړیواله ټولنه واوري. د افغانستان اولس، د افغانستان خلک په هغو ارزښونو باندې، په هغو رشتو باندې چې د خپل خلک سره تړلي دي، هغه رشتې راځوندی شي. هغه د قومونو ترمنځ طبیعي اړیکې دي. د قومونو، د ولسونو ترمنځ د طبیعي اړیکو کې هیڅ مشکل وجود نه لري. متاسفانه په دولتونو کې، سیاستمدارانو کې دا مشکلات شته چې د اولس یو د بل پر ضد جنګي.
په دې هکله خلک وایي دوی له کابو دیر شو کالو راهیسې د سولې تږي دي، خو د کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او سازمانونو د هلو ځلو سره سره بیا هم سوله د دوی نصیب نه شوه. دوی وایي دا ډول ډېر سیمینارونه او غونډې جوړې شوي دي، خو دوی میوه نه ده څکلې. دوی دا هم وایي په داسې غونډو کې باید د مخالفینو نظریات هم واخیستل شي.
یو غیر دولتي مؤسسه چې د افغانستان د ښوونیزې تبادلې په نوم یادیږي، پرون په هیواد کې د ملي یووالي او سولې لپاره خپل نظریات راغونډ کړل او په دې اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. همداراز د افغانستان د ختیځو سیمو د قومي مشرانو جرګې پرون پرانستل شو. په دغه جرګه کې د ختیځو سیمو شاوخوا 1500 قومي مشرانو د نظر خاوندانو ګډون کړی و. زموږ کله ازادي رادیو اوري، د پاکستان په پنجاب ایالت کې نن د پولیسو یو مرکز ته ځانوژونکي حمله وشوه چې مرګ ژوبلی هم درلودلې. دا زموږ خبریال سیمې راپور لري.
د جمعې په سهار وختي یو ځانمرګي برید کوونکی د اټک په کامره سیمه کې د پولیسو د یو ماموریت سره نږدې په موټر کې خپل ځان والوزولو. د پولیسو مامورینو تایید کړه چې دا یو ځانمرګي حمله وه او په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. 14 د یو امنیتي پوستې سره په خوا کې وشوه چېرته چې خلک د تلاشۍ لپاره ودرول کیږي. ټپیان د اټک ښار روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي او د ډاکټرانو وینا ده چې ټول د پولیسو مامورین دي. په اټک او کامره سیمو کې د پاکستان د ځمکنیو او هوایي ځواکونو مهمې ودانۍ موقعیت لري او تر دې مخکې هم پرې دا ډول بریدونه ترسره شوي دي. په پاکستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په پرله پسې ډول د هرې جمعې په ورځ ځانمرګي حملې یا د بمونو چاودنې ترسره کیږي. په سملاسي ډول د اټک د ځانمرګي حملې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی، خو د پاکستان امنیتي مقامات وایي په دغه هیواد کې ټول دا ډول بریدونه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ لخوا ترسره کیږي. د طالبانو او د القاعده د سرتیرو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د اکتوبر د میاشتې د 12 نیټې راهیسې د ژغورنې د لارې په نوم په وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د فوج لخوا په خپرې شوې یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پنجشنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغه، لدا او شکی سیمو کې د عملیاتو پر مهال 40 مخالف وسله وال وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د 2 سرتیرو د وژل کېدو او د 4 نورو د ژوبلېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د وزیرستان پر روانو عملیاتو کې تر اوسه د 140 نه زیات مخالف وسله وال وژل شوي چې ځینې د القاعده بهرني سرتیری دي. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د شیروانګۍ، کوټکی، تورغونډۍ، میزووام، ګرګوري او د توروام پل د سیمو د نیولو او تصفیه کولو دعوه کوي. د عملیاتو د پیلولو پر مهال د پاکستان مقامات ویلي وو کېدی شي د دوو میاشتو په موده کې به د وزیرستان عملیات پای ته ورسیږي، خو د پاکستان د فوز ویانه تر عباس بیا تیره ورځو ویل دا چې جنگ په غریزه سیمه کې روان دی، نورو پر مغزی او خای په بشپړېدو کې به ډیر وخت ونیسي. د وزیرستان اوسنیو عملیاتو 1,00,000 قبایل په کډوالېدو مجبور کړي دي. اټکل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به 1,50,000 نور خلک خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي.
د پنجاب ایالت په پنجاب ایالت کې مو د شوي زنورجن کې حمله په اړه رپورت اورید. د شپه 8:30 دی. رضوان مراد را سره په سټډیو کې ناسته و. د افغانستان او نړۍ د خبرونو د سټکو اوریدو ته چمتو دی.
د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو سیمې ته نن سختې زلزلې ټکانونه ورکړې دي. د ناتو سرمنشي وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې پر روزنیز ډګر بدل نشي، متحدین باید په دې هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به په څو راتلونکو اونیو کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه پریکړه وکړي. ملګرو ملتونو خپل یو چارواکی په افغانستان کې په موقت ډول د سرمنشي د خاص استازي کا آی ډي د مرسیال په توګه ټاکلی دی. راپورونه وایي چې نن د پاکستان په پنجاب ایالت کې د پوځ دفترونو ته نږدې د تلاشلیو پوستې سره په یو مشکوکې ځان وژونکې حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي او د هغې سنی ډلې د غړو د نیولو په اړه به خبرې وکړي چې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ایالت کې په خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه ده. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي تمه ده چې ایران، امریکا، روسیه او فرانسه به نن د هغه وړاندې شوي پیشنهاد مسودې په اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي چې له مخې تهران باید خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي.
ډیر قدرمنو دوستانو، له رضوان مراد څخه مننه کوم چې د مهمو خبرونو سرټکی درواورول، او له تاسو څخه مننه کوم چې تر دې دمه را سره وست. په دې هیله چې د نننن ماښام تر اوو بجو پورې د ازادۍ رادیو خبرونه واوري. اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ په څپو کې د امواج ازادۍ خبرونه واوري. د خبرونه پرون په مستقیم ډول خبره شوې، او هیله من یو چې له ټلیفون کولو ډډه وکړي. جناقه الکوزه او ظریف نظر ستاسو په خدمت کې دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د آزادی پچپوک یا در امواج آزادی خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د شخړو د ختمېدو په هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیل شو. زه جناح خالکو زیو ظریف نظر ستاسو کوربه یو. عزیزانو، په افغانستان کې سیاسي شخړې او لانجې دومره زیاتې دي چې یو ویلا حل شوی نه وی چې بلې رامنځته شي. په متمدنو ټولنو کې چې حکومت او حکومتداري خلکو او ملت ته خدمت او ستر مسولیت دی، په وی ټاکلې ورځ خلک درایو صندوقونو ته ورزي، خپل اراده تمثیلوي او هغه د چا خبره او بل ځای نه شوري. خو د افغانستان په څیر هیوادونو کې یو شمېر سیاسي چیرې دولتي او حکومتي مقامونه د ځان لپاره اعزاز او د درآمد وسیله بولي، واک ته د رسیدو لپاره له هر امکان څخه کار اخلي او واک نیمونه ورته هغه د تخت یا تابوت مسله شي. په افغانستان کې د اسد په همیشتمه افغانان له هر ډول ستونزو او امنیتي ګواښونو سره سره په ملي روحي د صندوقونو په لور لاړل او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه ورکړي. امنیتي ځواکونو د وسلوالو له حملو او ورانیو څخه د خلکو د ژغورنې په کار کې قرباني ورکړي. وسلوالو له ځینو افغانانو څخه په دې ګناه چې رایه ورکړي دي، په پوره وحشت او ناروا عمل سره غوږونه، ګوتې او لاسونه پرې کړل. ځینو کاندیدانو له انتخاباتو مخکې هم د درغلیو مسله راپورته کړې وه او د انتخاباتو په عملي باور نه درلود. په هر صورت انتخابات ترسره شول او په لومړنیو نتیجو کې د حامد کرزي رای په سلو کې شاوخوا 55 ښودل شوې. د انتخاباتو وروستۍ نتیجې د بهرنیانو نظر او تصدیق ته معطل شوې، او هماغه خبر شو چې ګیرزما واقع د ملا له ډیرو جنجالونو، سیاسي معاملو او فشارونو وروسته په حامد کرزي ومنل شو چې د افغانستان د جنوب د شاوخوا 1,000,000 کسانو رای د باطل اعلان شي او دوهم ځلي انتخابات دی وشي. حامد کرزی په خبری کانفرنس کې ویل د وطن د ملي ګټو او ملي وحدت د ټینګښت په خاطر د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه ومنله او په دې توګه به د عقرب په 14 د هم ځلي انتخاباتو شي. دا چې خبره ولې تر دې سرحده ورسېده او بیا به څه کیږي، آیا په ټاکلې نیټې به د هم ځلي انتخاباتو شي، آیا خلک به دا ځل د رایو صندوقونو ته لاړ شي، د ائتلافي حکومت اوازې تر کومه حده ممکن حقیقت پیدا کړي، د دې پوښتنو ځوابونه به محترم میلمانو وایي. د خبرونې محترم رابلیل میلمانه دي د کابل پوهنتون د علومو او سیاسي پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودیر صافی، د خاغلی حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین وایان خاغلی وحید عمر، د خاغلی ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین وایان محترم سید حسین فاضل سنگچارکی، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان خاغلی نور محمد نور.
بله تشکر آقای الکوزی، امام به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و در قدم اول به میهمانای عزیز ما خوش آمدید میگویم به استودیو ما در کابل.
خاغلی پوهان صاحب، څنګه چل دغه حقوقی مسئله څنګه ده؟ دوهم ځلی انتخابات به څنګه ایستاسې په نظر؟ که په دې ارتباط داسې د مقدمې په شکل څه ووایه چې ستونزې او مشکلات خو هم شاید ورسره وي، مهرباني وکړئ صاحب.
ډېر مهرباني الکوزه صاحب محترم، زو تاسو ته محترم نظر صاحب ته، ستاسو نورو ملګرو د ازادي راډیو ته او دې پروګرام ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
تشکر.
او لازمه ده چې ستاسو طریقه خپل ټول وطنداران ته که افغانان دي هر چېرته چې دي دننه بهر احترامات وړاندې کوم.
مهرباني.
د انتخاباتو په مورد کې د حقوقي لحاظه چې دوهم ځل زی قانون مشخصه پیشبینی لري چې په نورمال حالت کې واضح خبره ده چې که هیچ یو کاندید په دې موافق نشي چې 50 جمعیه او پوره کی، نو هغه آخري دوه کاندیدان چې سره ډېر نږدې رای وړي وي هغوی به دویم ځل انتخاباتو ته ځي د دوه هفته په موده کې، او هلته د دویم ځلي انتخاباتو کې بیا فیصدي مطرح نه ده. فرض کړه که یو 100,000 نفر هم اشتراک پکې وکړي او یو کاندید یو 100,000 او یو رای ویسي، هغه وړونکی اعلانیږي او بیا به حکومت جوړوي او په راس کې قرار نیسي. دا چې دا ځلي هم همدا شی اعلان شوی دا مشابه نه ده د قانون د پیشبینی سره، ولی چې دا په نورمال حالت کې 50 جمع یک نه ده پوره شوی، نورمال حالت لاړ شي، بلکې د درغلیو د تخطیو په حالت کې دا حالت رامنځته شوی ده. خو بیا هم فکر کوم چې دلته هم نړیوالو مصلحت په نظر کې نیولای دی او وضع خپل د افغانستان د منطقې او دا شی ډېر په جدیت سره اعلان کړی نه ده چې ټول انتخابات لدې اثر ناچل اعلان کی، بلکې کمیسیون د شکایاتو په ډېر نورمال حالت سره کمیسیون د انتخاباتو ته ویلي چې 200 حوزې د انتخاباتو رای باید باطل اعلان شي، او هغوی به د دې اعلان کی چې دا باطل اعلان کړی دی کنه، او یا وجه څه ده؟ هغوی ویل چې موږ پیشنهاد کوو چې دوه هفته وروسته په دغه تاریخ باندې د 14 عقرب باندې دوه کاندیدان چې عبدالله او خغلی کرزی شي، دوی به بیا انتخابات ته ځي. او کرزی صاحب د دې حالت نه استفاده وکړله سره د دې چې ویل کیږي چې فشارونه ډېر په باندې هم وو، او د کانګرس د امریکا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس هم ورته راغلی و ورسره او سناتور، او حاضر شو اعلان وکړي چې زه د ملي وحدت دپاره او د څه شي دپاره او څه شي دپاره دا منمه چې دوهم راوند د انتخاباتو ته لاړ شو، او اوس ټول د مغ راوند دپاره تیاری نیسي، او وایي چې کارتونه هم ورته تیار شوي دي، او یو ورځ بعد ډاکټر صاحب عبدالله هم اعلان کړ چې موږ هم ورته آمادګي لرو او منتها غواړو د نړیوالې ټولنې نه چې مرسته وکړي چې دا ځلې سم انتخابات ترسره شي.
بله تشکر. خب محترم سنگچارکی صاحب، از شما به عنوان مقدمه یا کمی که صحبت بگیریم، مخصوصا شما تا چه حد مطمئن هستین که در این دور شما بتانین برنده باشین، یا شانس دکتر سیبدالله را چقدر میبینید؟
یا درغلی نوی پکی؟
بله.
بسیار تشکر خدمت شما و خدمت شنونده های محترم شما. سلام و احترامات تقدیم میکنم. صحبت های مقدماتی را جناب استاد صافی انجام دادن. ببینید افغانستان وارد یک مرحله جدید تاریخی شده. پروسه سیاسی موجود افغانستان نیازمند هوشیاری و مراقبت افغان هاست تا دموکراسی در کشور ما نهادینه شود، پروسه سیاسی ادامه پیدا کنه، اعتباری پروسه حفظ شود، و به این خاطر بسیار ضرور است که ما در چوکات اصول و قوانین موجوده کشور در چارچوب قواعد بازی دموکراتیک کوشش بکنیم که نقش مردم و اراده مردم تمثیل بکنیم. انتخابات به عنوان عالی ترین جلوه و نمود دموکراسی در افغانستان، خوشبختانه 2-3 مرحله در افغانستان انجام شد و انتخابات اخیر افغانستان که متاسفانه با تقلبات پلان شده و سازمان یافته همراه بود، در نتیجه کسی نتوانست برنده این انتخابات شود. در نتیجه انتخابات به دور دوم رفت. ما از رفتن انتخابات به دور دوم استقبال میکنیم از تمام نهادهای ناظر ملی و بین المللی، از کمیسیون بررسی شکایات سپاسگزاری داریم، همچنین از جناب رئیس جمهور حامد کرزی که نتیجه بررسی های کمیسیون شکایت پذیرفتن ما تشکر کردیم، وارد مرحله دوم میشیم، چرا که رفتن به مرحله دوم مطابق با قانون اساسی در چوکات قانون اساسی و قانون انتخابات است و ما آمادگی آموتام داریم به دور دوم بریم. مهمی است که پروسه ادامه پیدا کنه، مهم نیست که در دور دوم چه کسی میبره و چه کسی میبازه، مهمی است که ما یک رهبری مشروع و قانونی در افغانستان داشته باشیم. اگرچه انتخاب ملت افغانستان میکنه و ما به انتخاب ملت افغانستان مطمئن بلی. و باورمند هستیم.
سنگچارکی صاحب بخنه غوړم یو پختون دل تاسو نمرم زنیو کاندیدانو، البته تاسو هم یو ورپیو تلویزیون کې ویلی چې دا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک نه ده، مستقل نه ده او دوی طرف نشي. د څه ما هم اوریدلی وو تاسو په زنیو مرکو کې ویلی دا خبرېم کړی وی اوس څنګه چلای نه دا کمیسیون تاسو په نظر خپلواک ده؟ ان د دې په کارونو تاسو باور لرئ چې دا به ان غدرغلی به بیانې او لکه څنګه چې تاسو توقع لرئ دا کمیسیون به ماغه کارو کې کنه؟
ما بسیار آرزومند هستیم و بسیار خوش میشیم که نهادهای ملی و بومی افغانستان مسئول برگزاری امورات ملی در افغانستان باشه و خوشحالی ما از این بابت که کمیسیون مستقل انتخابات مسئول برگزاری انتخابات در افغانستان بود و تمام اعضای کمیسیون افغان بودن و از این جهت برای ما بسیار خوشایند بود. اما متاسفانه این کمیسیون بر اساس شواهد و قرائنی که در دست است نتانست بی‌طرفی و استقلال خود حفظ کنه، به نوع جانبدارانه عمل کنه و حالی هم عمدترین نگرانی و تشویش ما همی است که در مرحله دوم آیا این کمیسیون بی‌طرفی و استقلال خود حفظ کرده خواهد تانست یا نه. تیم ما و ستاد انتخاباتی ما در حال بررسی وضعیت موجود است و ما احتمالاً تا فردا یا پس فردا دیدگاه‌ها و نظرات و پیشنهادات خدا در خصوص حفظ شفافیت و سلامت انتخابات و چگونگی تغییراتی که احتمالاً در نهادهای برگزار کننده انتخابات با وجود باید بیاید و مسائل از این قبیل ما در اختیار مراجع مربوطه و همچنین رسانه ها و مردم افغانستان قرار خواهد دادیم.
تشکر سر.
خب محترم آقای نور، شما هم خوش آمدین، سخنان آقای سنگچارکی را شما شنیدین در مورد از این که این دفعه اونا میگن که امیدوار هستن به طرفی خود حفظ بکنین، در گذشته یک کمه که ای کار نتانستین، در اون برادم صحبت میکنیم. منتها سوال تکنیکی را اول خلاص کنیم آقای الکوزه، که شما چطور میتونین در یک مدت کوتاه ای کار بکنین؟ یعنی در دفعه اول ماها به طول انجامی تا ای کار بکنین، حالا چطور ای کارهای تکنیکی شب ما یک دفعه بفرمانیم که بله تا چقدر بله سه بفرمانیم کارهای تکنیکی شب بشنیم اول؟
بله دیر زیاد من نظرم سرطولو آوریدون کتا سلامون ولاند کوبا باید وای چې لکه څنګه چې تاسو خبري استه د افغانستان ټاکنه دوهم راوند ته لاړې او دغه ټاکنه به د اقرب یا لړم په شپږم چې د نومبر 1 منټه کېږي د سره د دوو کاندیدانو ترمنځ تر سره کېږي. د دې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پخوا څخه پلان درلوده، کله چې د دیارلس سوه اتاتیا کال د زمري د نوویشتمې ټاکنې سنبالولې، په هغه وخت کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا مسله په پام کې نیولې وه او دغه یې د پلان برخه وه چې که چیرې کوم کاندید 50 جمع یو رایه نشي پوره کولی نو باید انتخابات دوم راوند ته لاړ شي او موږ باید بشپړ چمتووالی ولرو. همدا اوس د دوو کاندیدانو ترمنځ ورقې چاپ شوي دي، ټول مواد سنبال دي، په کابل کې دي. نن هم موږ دوو ولایتو ته دغه وات لیکت پایل که او په نږدې څو ورځو کې به موږ ټولو ولایتو ته دغه مواد ولیږدو. بل دا چې هغه مواد چې د زمري د نوویشتمې نېټې څخه راپات ول لکه صندوقونه او دا شان، موږ د هغې کوالټي هم په پام کې نیولې وه چې په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه باید ګټه واخلو. او هغه ټول مواد د محلاتو څخه، یعنې د ریو د محلاتو څخه خپله د ولایتو مرکزونو ته مو ولیږدول او همدا اوس په ولایتو کې شتون لري. مون کولای شو چې د ولایتو څخه هغه مواد بیرته مالاتو ولیکدو ترڅو د هغه څخه ګټه واخلو. یعنی په دې برخه کې هیڅ نوې ستونزه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لري، ټول مواد ټول شان چمتو دي او مون کولای شو چې د اقرب یا د لړم
امنیت څنګه لري؟ امنیت په توګه
کار تر سره کو. د امنیت په برخه کې پرون هم موږ د افغان او نړیوالو امنیتی نهادونو سره غونډه درلوده، د هغوی سره مو خبرې وکړې ترڅو دوی په دې باندې بریالي شي زموږ محلاتو او مرکزونو ته او د افغانانو لپاره ښه امنیت ټینګ کړي. دوی زموږ سره پخوا هم ژمنه کړې وه، بیا هم ژمنه کړې ده، ځکه چې کله چې د 1983 کال د زمري نوښتمه ټاکنه تر سره کړي په هغه وخت کې دوی موږ ته ویلي ول چې باید موږ به تر هغه وخت پورې ستاسو لپاره امنیت چمتو کوو ترڅو پورې چې دغه پروسه بیخي پای ته
ورسیږي. بخښنه غواړم، تخنیکی پوښتنه ده چې نظر سره ولچول ده، تخنیکی پوښتنه زړه خلاص کړو بیا به نورو دوستانو ته موقع ورکړو. دا کوم رائے چې باطل اعلان شوې دي، تاسو کولای شئ د په مجموع کې وایي چې په کوم دلایلو باندې او څومره رائے سي موثق باطل شوې دي؟ صاحب
ډیر زیات مننه. البته دا پوښتنه په مستقیم ډول ماته نه راځي کېږي، باید شکایت کمیسیون په دې برخه کې ځواب
ووایي.
دوی ازینې محلات مونږ ته راپور راکړی دا ازینې محلات دوی البته باطل اعلان کړي. په هر حال څه شي چې زه غواړم وایي مغه دا چې دوی یو میکانیزم رامنځته کوي، یو فرمول. هغه فرمول په دې شکل باندې و چې هر صندوق کې چې 15% رای یو کاندید تللی وي نه هغه ګټلی وي هغه باید باطل اعلان شي. او همداشان یو بل فرمول داسې و چې هر محل کې چې د شپږ سو څخه ډیر رای ولیدلی وي هر صندوق کې هغه هم باید باطل شي. بیا دا فرمول په څو کاراتو باندې سره چین شو، تغییر وخوړ. په هر صورت هغه د شکایت کمیسیون پریکړه وه، د قانون په اساس باندې د دوی پریکړه وروستۍ ده. هر خبره چې دوی وکړي باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ومني او بالاخره پایله اعلان کړي. ګرچې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی په دغه پریکړه باندې ځینې ملاحظات لري او درلودلې، ولی د قانون په اساس باندې موږ باید د دوی وروستۍ پریکړه ته غاړه کېږدو او باید هغه سه اقدامات ترسره
کړو. تشکر زم.
بله، خب محترم آقای عمر، شما هم به سیدی ما خوش آمدین. دیگر ها صحبت کردن، شما مگر به عنوان مقدمه چیز گفتنی دارین؟ خوب، اگر نیست سوال ما تره میکنم و ایست که در این روزا بسیار زیاد سواله که به رادیو آزادی راجع میشه، در تلفن اوتومات رادیو آزادی بسیار زیاد از او زیاد است. میگن که امی تقلب خود صورت گرفته، حالا امی تقلب میگه گناه هست یا نیست؟ اگر گناه چرا جزا داده نمیشه؟ احیانا بگیم یک گناهکار را پیدا کنیم، کی خواهد باشه گناهکار سبب تقلب؟
تشکر. قبل از همه سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های رادیوی آزادی. ما فکر میکنم که یک مرحله جدید در انتخابات آغاز شد. مردم افغانستان بعد از اعلانی که درست قبل شد و بعد از کنفرانس مطبوعاتی که رئیس جمهور داشت، مردم افغانستان یک بار دیگه یک انگیزه پیدا کردن برای ازی که برن به دور دوم برای انتخابات، به خاطر که آنچه از او به وضاحت به مشاهده رسید و ای است که برخلاف تبلیغاتی که گویا رای مردم افغانستان در اینجا در کار نیست و گویا شاید معامله‌گری سیاسی شود و یا هم مردم افغانستان به نتیجه مطلوبی از انتخابات نرسند و یا ای که ممکن پروسه به نفع افغانستان تمام نشد، بالاخره مردم افغانستان به یک چیز پی بردن که رایشان تعیین کننده است و تنها مردم افغانستان هستند که حاکمیت در افغانستان، یعنی حاکمیت مربوط به مردم افغانستان است و تنها تمثیلش مربوط به حکومت و دولت است. آنچه در مورد تقلب صحبت میشه، ما رجوع میکنم به صحبت های رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آقای گراند کپن که به اساس قانون انتخابات اونا صلاحیت ازیر دارن که اگر در موارد اینا شواهدی را پیدا میکنن که تقلب به شکل سازمان یافته صورت گرفته باشه و یا ای که دیگه مسائلی که از نقطه نظر مسائل انتخاباتی جرم پنداشته میشه، اینا به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه بکنن. از آقای گراند کپن به ارتباط سوال شد که از دید از اینا آیا آقای کرزی و دکتر سب عبدالله که به دور دوم انتخابات میرن، آیا اینا شواهد دارن که اینا تقلب را سازمان داده باشن تا ای که با اونا برخورد قانونی صورت بگیره؟ جواب سریع از اونا ای بود که اونا شواهد را از تقلب سازمان یافتن نیافتن و دوم ای که اونا بیشتر شاهد تخلفات و تقلباتی بوده که از طرف اواخاهای هر دو کاندید صورت گرفته. پس به اعتبار صحبت‌های از اونا ما فکر میکنیم که این بحث در جای خود باقی هست و ما با یک دید نو، با یک امید نو و با یک آرمان نو مردم افغانستان به دور دوم میرن. در دو هفته که پیش رو داریم، امروز کمیسیون انتخابات اعلان کرد که از روز شنبه کمپاین انتخاباتی بر مرحله دوم آغاز میشه. ما بیشتر تمرکز ما بالای ازی است که مردم افغانستان در دور دوم شرکت بکنن تا اینکه یک دور دوم دوره بهتر باشه، شفافتر باشه و پاسخگوتر باشه برای مردم افغانستان.
بله. خب پوهان صاحب صافی، تا حال سخنان را شنیدین. ما سه کاتگوری سوال داریم عمده از مردم، که کاتگوری اول میگن این کار خوب شد، کاتگوری دوم میگن این کار بد شد، مصرفا را باید به دیگه جای مصرف کنن، و کاتگوری سوم میگن که والا به ما غرض نیست، اعتبار کلشان در پیش ما خراب شده. حالا مهمانای عزیز ما را هم شنیدین، اینا هم چیزای گفتن و تقریبا افکار عامم در می راستاست که رئیس صاحبا یا رهبرا تقلب نکردن، مونتا طرفداراشان تقلب کردن. ایا را کلش در نظر گرفته شما چی یک نتیجه میکشین از این صحبت؟
نتیجه گیری است که خوب است در این شرایطی که افغانستان قرار داره. بسیار هم راست برتان بگویم که از ابتدا ما و شما بسیار وقت صحبت میکنیم، بسیار شرایط 100% آماده برای انتخابات و به نام دموکراسی یک چیز آورده شوه نیست در افغانستان و سابق هم نبوده و دیگر چاره هم نبوده، به خاطر از اینکه جنگ در اینجا بالای قدرت سالهای سال بعد از سقوط نظام طرفدار شوروی صورت گرفت سر قدرت، غیر از اینکه به انتخابات برند دیگر چاره هم نداشتن. و این دفعه هم همین هم یکی از چاره های بوده که بسیار کنجکاوی پشت تقلب و تخطی و اینا صورت نگیره، بر از اینکه کی مجرمین جنگی را محاکمه کردن که اینا را محاکمه کنن، کی او کسایی که تخلف از حقوق بشر کردن در اینجا به عدالت بردنش که اینا را ببرن، این جنجال بیشتر میسازه. فکر میکنم امیرایی که دفعه دوم به انتخابات بره و محترم کرزای صاحب بود، محترم دکتر عبدالله، هر دوشان این را پذیرفتن و آمادگی خود اعلان کردن، یگانه چاره بود برای برآمدن از بنبست فعلی که در اینجا وجود داره.
بله.
ما در مقابل از اینا آرای مردم افغانستان، مردم افغانستان همون کاتگوری سیومشه که شما گفتین، همیشه همیال هم گفتن که ما با بار دوم نمیریم، چند دفعه چند ولایات صدا کردن ریسفیدهایشان و بعضی ولایات حتی گفتن که آیا این انتخابات با این دو نفر که بریم با این میارزه که ما بازم کلکای خود سرش ببریم. اینجا بسیار اتو آگاهی بسیار منظم حقوقی و حزبی در میدان مردم ما وجود نداره، بسیار سازمانیافتن نیستن که حتی اهمیت رفتن خود و نرفتن خود بسیار بفهمن، اما دلسرد هستن. بله دلسرد دی
پده اعتبار درست،
مگر سرد دیم خدا چلار شد.
پا دویم برخه که به زیادی خبری بکن پده اعتبار چی خلق باید سوکی او در حل داره باید
چنگی
سنگ چرکی سب او روستی او پختان تازه نکن بیا تلیفونون تزو سب استاسی پا نظر داد انتخابات و کمیسون باید سرول کمیسون وی زکر تازه ویلیو چی شفافیت پکی نشت داده او زنی نور ملاحظات تیسی لره یو خپل پالیسی بیران که کده سی امده داد آزادی رادیو اوریدون کو تا ووی چی یعنی چه دول کمیسونی چی استاسی در قناعت ورد وی سب پا مشخص دول؟
من پیشتر خدمت شما عرض کردم که ما در حال بررسی و ارزیابی کارکرد کمیسیون و ارائه دیدگاه و نظرات خود هستیم. از نظر ما متاسفانه کمیسیون نتانسته به طرفی و استقلال خود حفظ بکنه، مخصوصا رئیس کمیسیون و معاونش، این دو نفر ظاهرا اسناد و شواهد در دست است که اینا مداخله کردن به طرفی خود حفظ کرده نتانستن و اینا یک هزینه و خساره کلان برای انتخابات و نقش مردم به وجود آوردن و ما این موضوعات مورد بررسی قرار میتیم و همچنین کارمندان کمیسیون انتخابات که ده ها هزار نفر در ولایات مختلف میشه، اگر چاخای بان کیمون گفت که 200 نفر از اعضای کمیسیون برطرف میشن، اما ای در ده ها هزار نفری که مصروف بودن و به شکلی دیست داشتن در این تخطی ها و تخلفات کفایت نمیکنه. ما مجموع اینا را و همچنین در خصوص نظارت های ملی و بین المللی، مداخلات مسئولان دولتی، قمانده های امنیه، والی ها، وزرا و مسائل مختلف، اینا را در حال جنبندی هستیم. فردا یا دیگه فردا ما مجموع پیشنهادات خود را ارائه خواهیم داد.
د ازادې په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
بله سر سلام عرض میکنم خدمت شما رضای صاحب آقای نظر.
تشکر
میکنم. میمونای محترم، ما صاحب اول یک نظر دارم، با دوزو یک سوال دارم، امیدوارم جوابتین.
مهربانی.
و میخوام که نظر میمونای در رابطه بگیرم. یک، همین به دور دوم کشاندن انتخابات افغانستان، آیا برخلاف نظریات و اراده گفتار استاد پوهان بزرگوار تمثیل دموکراسی و عادت دادن مردم افغانستان با وجودی که 30 سال در جنگ و خونریزی عادت داشتن، اینا را به طرف دموکراسی و نشان دادن موضوعات انتخابات که در انتخابات تقلب می باشه، دوره دوم میشه و مردم دور نگه داشتن از جنگ و مصروف ساختن به همچون مسائل نیست. یک دومش که پیشتر استاد در صحبت‌های خود بشار استاد گرامی فرمودن که در افغانستان کلمه دموکراسی و انتخابات غپا جای نداره. ما از استاد پرسان میکنم تا کی جای نداره؟ تا چی وقت ما دیگه انتظار بکشیم؟ و کدام راه ها رو شما پیشنهاد میکنین که دموکراسی و انتخابات در افغانستان جای پیدا کنه؟ همین سوال هم است. و دیگه از محترم سنچارکی ما این سوال هم میکنم، همچنان نظرم است که ما از جمله پشتیبانای بسیار سرسخت دکتر صاحب عبدالله هستم، اما منافع ملی افغانستان و مصلحت افغانستان ایجاب میکنه که اگر محترم کرزی رئیس جمهور شود، فکر میکنم که برای افغانستان خوب خواهد بود. من میخوام که همین جوابای خود را بگیرم و شما نظر
تشکر سر من را نده تلفون ندیسه یا بل تلفونم لروسه
زر دکتر اشرف دنگره هم اخبر احترامات رو گوزه سبتایش سم محترم ظریف نظر سبا طول ملمنو سبولندی که
پور دیوادن
میلوانی
داخو طول دنیا تا معلوم شوا چه پا هم دی ورز بانی جنکیری و قایدی پا کزیس بندی زیاد فشار و اچه واقع پا ما ورز بانی تقریبا دا پزور مجبور کرده مدباتی کنفرانس تا حتی از امرو بیچاره ورخطا کرده و چه تاریخ تو ورزم تغییر شو حتی اشتم دی میزان و او دشمنان در اخره بوای اتل سره دی پاتوی انتخابات وای اتل سره دی پس کیږي د څوار له سره څو پیری وی څوار له سره پس به انتخابات کیږي. خیر زه خبرې هټول زه معلومی دي خودم را ده چې زما درې وړې پښتنه دي. یو پښتنه مې د نور صاحب نه ده. نور صاحب خو تاسو تقریبا یو مې سمخې د کارتونه چاپ کړی دي او تا مخکې څو پیری انکار وکړ چې موږ نه دي چاپ کړی، مګر اوس زه پته ولګې د تیار پراتری ډاکټر عبدالله او کرزی پر امو باندې یو مې سمخې تاسو ته پوهیږي چې دا انتخابات دوه مرحله دي او مقدار چې پویدای چې فرضاً د کرزی صاحب نه هله کرای کمیږي خود ډاکټر عبدالله دوار هم بزرگان نه دي خود دوار کې بغلا شوی دوار خود اس نه چې کرزی صاحب دومره غلا کوي ډاکټر عبدالله دا غي نه درې چنده کوي نو بیا څه پویدای چې کرزی د ډاکټر عبدالله نه دومره رائے دا کمی کړي نو بیا بشر دوست صاحب دې کارتونه کې راته نو تاسو څنګه چا په ولي ومه اسمه کې په انګلستان کې نور صاحب نه پښتنه دادا او یو پښتنه د وحید عمر صاحب نه کومه تاسو خو دغه زمونږ رای واخیستې ډېرې زیاتې رایې وې دغه مره غلام نه ولکه تاسو چې دغه زمونږ رایې سستې پرېښودې او بې اهمیت هم کړې نه هلکه رایې خو ډېرې وې او موږ تاسو دا رایې درکړې تاسو د دې رایې په مقابل کې هېڅ مقاومت ونه کړ. زما پوښتنه دا ده چې تاسو خو دغه خپل نوم هم بدنام کړ که دا کار همدا تاسو دغه کمپاین والا خو ده باندې دغه ته پام ونګول دا هم بدنام هم کړ چې دومره رایې پټې کړې دي کاینګ رئیس جمهور می دغه دغه نه لري کیږي ولی تاسو د خپل رای او د ډیرو رای مقاومت ولی ونه کړ څه مقاومت خو هم کړی و تاسو توجه نه مننه
تشکر ډاکټر صاحب مننه ښه بلندي
سلام علیکم
و علیکم السلام
شاه محمود دلارام د ایران څخه خبر کوم ما سلامونه دي هغه زریت نظر او محترم ملک وزیر صاحب او ګرام منوته ورسیږي سلام ملک وزیر صاحب زو نظر لرم پلیز یو ملک الاو می
مهرباني مهرباني وا په پښتو وایزا
ډاکټر عبد الله د خپل اقتدار په وخت کې د رباني سره ناره وهلې چې موږ په افغانستان کې د پښتنو رهبری نه منو پښتانه خو د ازبک تاجک هزاره ترکمن د ټولو رابر منی پښتانه دي هغه ورځ یاد لري چې په شمالي کې بمبار پر دوی شروع پر پښتنو باندې دوی د ډول او سرنا سره پلي مټک سره ووتل پښتانه دي د ډاکټر عبدالله په لنګوټه نه خطا وځي محترم ملک وزیر صاحب دی وړوکی شعر هم لرم
شعر دی وایه زه دا تبصرې نه دی تېرشه شعر وایه مهرباني
دا چې موږ خپل منظور کې سره وژنو پکښې ګټې د بل چا را معلومېږي بس که ډېره وینا مکه دې لرامه ستا ترخه هره وینا را معلومېږي زنده باد ازادي راډیو ټانک یو ویری مچ
دغسې شعرونه د ملا مغلا ډېر جالب و په هر ترتیب خرابه شو اوس محترم ملمنوت ښه نور صاحب اول ته پرې راځه چې پوښتنه راکړه چې اول تاسو ته راځي و بیا به عمر صاحب به دغسې سنګ شارکی صاحب خبرې وکړي مهرباني صاحب
بله ډېره زیاته مننه مخکې له دې چې زه پوښتنه ته راشم غواړم چې د سنچرکی په مخکې خبرو باندې یو څه مکس ولرم وګورئ که چیرې انتخابات شفاف نه وای نو اصلا انتخابات دوام راوند ته بیا چې تتلل یعنی مونږ خپل کار په ښه توګه ترسره کړه دام ثابته کړه چې مونږ د هیڅ یو کاندید پلوی نه یو طرفدار نه یو او نه هم د کوم کاندید سره علاقه لرو چې بالاخره انتخابات دوام راوند ته لاړل او دا ثابته شوه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په بشپړ توګه بې پلوه ده. یو مسله او بل دغه دوست چې پوښتنه وکړه چې د رای ورقې لا د پخوا څخه چاپ شوي دي وګورئ ما مخکې هم وویل په مقدمه کې کله چې مونږ د 1300 کال د زمري د 90 منټې لپاره چمتووالی نیوه، دغه زمونږ د پلان برخه وه. مونږ د کمپنۍ سره چې دغه ورقې مونږ ته چاپ کولې، د خبره هم ورسره مطرح کړې وه، ورسره په توافق رسېدلی وو چې کله چې مونږ تاسو ته پیغام درکو، تاسو باید دغه ورقې چاپ کړئ او مونږ ته باید راولېږئ په خپل وخت. او
نور صاحب وبخې، دا خبره لږه واضح کړئ وبخې، لږه هغه د اوریدونکو خپله پوښتنه منل شو. یعنی دا د ډاکټر صاحب عبدالله او د حامد کرزي تر د ورقې مخکې د مخکې نه دي چاپ شوي، او که څنګه همداسې ده خبره؟
نه، ورکه مخکې له مخکې نه دي چاپ شوي، ولیکل چې مونږ په دې باندې پوښو چې هیڅ یو کاندید 50 جمع یو رای نشي پوره کولای، او د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې انتخابات دوم راوند تزي، مونږ باید مخکې له مخکې چمتووالی درلودلای. نو مونږ په ډیزاین د ورخه باندې کار کړی وو، یوازې دوه کاندیدان ورته مشخص کړل، د هغه مشخصات ټول د پخوانی ورکو کې شتون درلود. هغه ورکه فقط دوه کاندیدان وخصل، کارت پیسټ کړل.